د ماسپښین دوه بجې شوې دا ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/15 په ټول افغانستان کې د راډیو لاله خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي وړاندې په خبرونه کې ووري چې ولسی جرګې پر ولس مشر او اجرایی رئیس فشار راوستي څو ژر تر ژره کابینه معرفي کړي د حکومتي چارواکو نظر مهم په دې اړه خسته چې له ولس سره ترجمه کوي د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه د دې چې د پاکستان پوزوي د افغانستان پولیسو نشتې په قبایلی سیمه کې هوایی بریډونه کړی دي دا خبر هم لرو چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو یو لوړ پوړی چارواکی او د بشري حقوقو نور ډلې په غو پیښو کې د شکیلو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه کوي چې د سنا په یو راپور کې له بندیانو سره په بچلن تورن شوې دي د دې یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له قسیم سولمل څخه اور
په سرکې پام کړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته ولس جرګې د کابینې په معرفي کولو کې د ځان په خاطر یو ور بیا پر حکومت انتقاد وکړ د جګړو د قربانیانو کورونې پر جنګي مجرمینو د انتقالي عدالت د عملي کېدو غوښتنه لري او په کندوز کې چارواکي وایي چې د جندالله ډلې اته کسان په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي د هم بشپړ خبرونه د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وای د کابینې په معرفي کې د ځانټ د معلومولو په خاطر بل ولسمشر او اجرایی رئیس سره وګوري شغل ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل د غواړي معلومه کړي چې د کابینې په معرفي کولو کې ستونزه چیرته ده د ولسی جرګې په استازیتوب موږ سر لننه مسولیت لرو چې له هغوی سره حضوري ملاقات وکړو څو معلومه کړو ستونزه په کوم ځای کې ده چې دوی په څلور ورځو کې کابینه نسي معرفي کولی په همدې حال کې د اجرایی رئیس ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو مهمو وزارتونو لپاره کسان مشخص شوي او د دوه یا دوه نیمه اونۍ په جریان کې به معرفي سي د جګړو د شمیر قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي پر جنگي مجرمینو انتقالي عدالت په جدي توګه عملي کړي دغه کورنۍ نن په کابل کې په غونډه کې همدارس له دولت وغوښتل چې د تیرو ځبندې دریو لسیزو جنگي مجرمین محاکمه کړي د قربانیانو کورونی دغه څرګندونې د بشري حقوقو د نړیوال ورسي د مانځنې په مناسبت وی غونډې ته وکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم یو راپور برابر کړی چې پکښې په تیرو جګړو کې د شکیلو کسانو نمونه ذکر شوی دي که څه هم په وار وار دغه راپور د خبرېدو غوښتنه شوی خو تر اوسه د خلکو لسترګو پټ ساتل شوی دی د فاریاب د افغانستان د دفاع وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار هلمند لوګر لغمان او فاریاب کې د عملیات په نتیجه کې اته وسلوال مخالفین او دوه د ملي اردو سرتیري وشل سوي دي د بل خبر لمخې په کندهار کې نن تر غرمې مخکې یو چاودنه سوي چې د چارواکو په خبره یو پولیس او یو ملکی وګړي په کښې ټپیان سوي دي خو د کندوز سیمې چارواکي وایي د جندالله ډلې اړوند یو اته کسیز ډله له یوې اندازې وسلې سره په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوی ده طالبان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په همدې حال کې د کونړ د امنی قمندانۍ مسؤلین وایي نن سهار څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې د ماین په چاودنه کې او دغه راز نښته کې د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان سوي او درې وسلوال مخالفین وژل سوي دي خو طالبان ادعا کوي چې د حکومت لوري ته یې تلفات اړولي دي دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورني خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څه
د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې په هوایي بریدونو کې یو لستنه وسلوال مخالفین وژلي دي د پوځ په ویلامه کې راغلي چې جنگي جټ الوتکو د دسمبر پر 9 د خیبر جنسي په 13 سیمه کې د وسلوال مخالفینو درې پټنځایونه په نښه او ویجاړ کړي دي د پاکستان پوځ له سپتمبر راهیسې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او نور ملیشو ډلو په وړاندې عملیات کوي د پاکستان د پوځ په خبره په شمالي وزیرستان کې د جون میاشتې راهیسې د وسلوال مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي او تر اوسه د دوی په خبره 80% د سیمه له مخالفینو تصفیه کړی ده په دغو عملیاتو کې له هوایي بریدونو هوانونو توپخانې او ځمکني قواو څخه کار اخیستل کېږي پوځ وایي تر اوسه په دې عملیاتو کې څه باندې 1000 تنه مخالفین وژلي او د دوی هم شاوخوا 100 تنه سرتیري وژل شوي دي خو دغه شمېرې تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي دغه راز د دې بریدونو په نتیجه کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه شوي هم دي بلخوا د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی او کیلاش ستیار دي. د پوهنې په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې همکاري ټینګار کوي. ټاکل سوې 14 کلنه ملاله او 16 کلن ستیار دي نن دغه جایزه ترلاسه کړې. دوی پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د پولې د دواړو غاړو ترمنځ د یووالي، د ماشومانو د پوهنې او د بېوزلۍ څخه د ژغورلو پر اهمیت خبرې وکړې. ملاله یوسفزی چې د نجونو د زده کړې یوه فعاله ده، دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا پر سر وشتل سوه. نوموړی د ماشومانو زده کړه یو حق نه بلکې یوه دنده بولي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی او د بشري حقونو نورې ډلې په هغو پیښو کې د ښکېلو امریکایي چارواکو د محکمې غوښتنه کوي چې د سنا په یوه راپور کې له بندیانو سره په بد چلند تورن سوي دي. د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې د ډسمبر پر 9 دا راپور خپور کړ او وایي د امریکا د استخباراتو سازمان CIA له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیق پر مهال له داسې تکتیکونو کار اخیست چې دوی یې بېرحمانه بولي. دوی وایي په تحقیق کې د سختو تکتیکونو کارول د دقیقو او سمو معلوماتو د سکولو لپاره یو ښه وسیله نه ده. ولسمشر باراک اوباما د سیشن به پروس له یو تلویزیون سره د مرکې پر مهال د دې اقدام د عواقبو په اړه اندېښنه وښوده. د وی زه په بهر کې د دې اقدام د عواقبو له کبله اندېښنه لرم او د هر ډول خطر د کمولو لپاره مو د احتیاطي اقداماتو هڅه کړې ده. زه فکر کوم دا مهمه ده چې دا راپور خپور کړو ترڅو وکولای سو خلکو ته وضاحت ورکړو او هغوی پوه سي چې ولې ما پر دغه ډول کړنو د خپلې دندې په لومړیو کې بندیز ولګوه، او هیله لرم چې موږ به دا اشتباه بیا تکرار نکړو. د بشري حقونو او توریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بین امرسن ویلي چې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې د CIA او هم د امریکا د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د دې ځورونو مسؤل دي. د امریکا د عامه صدۍ ټولنې د امریکا پر لوی څارنوالۍ غږ کړی چې یو ځانګړې محکمه جوړه کړي ترڅو له هغو چارواکو څخه چې د ځورونو د پروګرامې پلان تصویب او اجرا کړی دی تحقیقات وکړي. د امریکا څنګه استازي د اټومي وسلو د نه کارولو په اړه نړیوال کانفرنس ته په وینا کې هغه غوښتنه رد کړې چې د اټومي وسلو د سمدستي محدودولو د تړون په اړه وسوي. ادم شینمن پرون د ویانا د کانفرنس په څنډو کې خبري اعلان وکړ چې واشنگټن غوړه غني په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر ګام په ګام راکم سي. شینمن ویل ک امنیتي حالت مناسبې مشکلې سو د دې وسلو د ډیر کمښت په برخه کې لا ډیر کار وکړو او ولسمشر اوباما ورته ژمن هم دی، خو سمدستي د یوې داسې تړون کول چې په بیړني ډول ټول اټومي وسله محدود کړي ډیر عملی اقدام نه پریشي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین هند ته د سفر په لار کې د یو ورځې لپاره نن ازبکستان ته تللی. تمدن موړی د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف حکومت ته وړاندیز وکړی چې ازبکستان لیواله وي چې د روسیې 890 میلیون ډالر پور په قسط ورکړي نو په هغه کې به تخفیف راوړي. دغه راز تمده په دې خبرو کې روسیې ته د ازبکستان د زراعتي محصولاتو د صادراتو پر ډیرول هم تمرکز وسي، او دغه راز سیمه ییز امنیت او د انرژي په اړه بحثونه هم د اجنډا نورې موضوعګانې دي چې د ازبکستان او د نورو ګاونډیو ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو پر ولسمشر او اجرایی رئیس افغانستان د ولسی جرګې له فشار خبرو چې د کابینېټ ځنډیدو لپاره راوسته. بیا مو د پاکستان د پوځ د مشر له وینې ژمنې خبرو چې د افغانستان د سولې په خاطر یې کړې ده. دا به هم واوري چې د کونړ یو شمېر قومي مشران باجوړ جنسي تتللي.
دغه څوار لسکاله کېږي چې زمونږ او دغه خلکو تګ راتګ بند شوی وو. دغه مسالو د حل لپاره مونږ تللي وو د باجوړ د مشرانو سم ولیدل او غو ډاډ راکو.
د امریکا د مشرانو جرګې د راپور له جزئیاتو مخبرو چې ویل مشکوکو تروریستانو سره د تحقیقاتو پر مهال ناوړه چلند شوی. د پخواني ولسمشر د دفتر مشر کریم خرم د دې راپور په اړه وایي
پخواني رئیس جمهور د افغانستان دائم دای ویل چې بیگناه خلک بندیانول او شکنجه کول او آزار کول د افراطیت او د تروریزم د تقویه باعث شوی.
د انصاف پلټه پروګرام کې د فاریاب د ویلری پرتی سیمه روغتیاي ستونزې څېړو او د حقیقت سره په پروګرام کې د کابل بانک د تصفیه مدیریت د مسول څرګندونه اوریدل شي. تا تمه ده د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د کابینې په معرفي کې د ځنډ په خاطر له ولسمشر او اجرایي رئیس سره له نږدې خبرې وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن دا خبره د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. په عین حال کې حکومتي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګونه شوي او ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله به ډېر ژر مسلکي کسان کابینې ته انتخاب کړي. صفي الله سانکزی په دې اړه له کابله راپور لري.
د کابینې په معرفي کې ځنډ بلاخره ولسی جرګه دې ته اړ ایسته څو د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس ته د دې جرګې د اداري پلاوي د ورلېږلو پریکړه وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل له ولسمشر د ځنډ لامل وپوښتل شي.
در کنار هیئت اداري په نمایندګۍ
د ولسی جرګې په استازیتوب اداري پلاوی سر له نن څخه دنده لري چې موږ له هغوی سره د خلکو د اندېښنو په اړه له نږدې خبرې وکړو. پوښتنه به ترې وکړو چې اساسي ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغوی په دې څلور اویا ورځو کې کابینه نه ده معرفي کړې. بیا به موږ خپل رپورټ تاسو ته وړاندې کړو. ښاغلی ابراهیمی هم درز له جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې د کابینې په ژر تر ژره معرفي کولو سره دې د خلکو د اندېښنې پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي د ځینو وزارتونو لپاره یو شمېر کسان کاندید شوي دي. ښاغلی فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په ګډه هڅه کوي چې ډېر ژر مسلکي کابینه انتخاب او د باور رایې د اخیستو لپاره یې ولسی جرګې ته ولیږي.
د نوی کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او ځنډ یې هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مسلکي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي. تر اوسه پورې د یو څو وزارتونو لپاره مزوړ اشخاص، قوي اشخاص، باسواد اشخاص، داسې کسان چې هغوی د افغانستان د خلکو هیلې پوره کړی شي پیدا کړی دي. تر نورو وزارتونو باندې هم کار روان دی.
که څه هم ښاغلی فیصل ونه ویل چې دا کسان څوک او د کومو وزارتونو لپاره کاندید شوي خو ټینګار کوي چې تر دوه نیمو اونیو پورې به نوي کاندید وزیران معرفي شي. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي وایي د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو د موجودیت په پام کې نیولو سره که د کابینې پر سر موافقه هم وشي د ملي یووالي حکومت به په راتلونکي کې د هرې مسئلې په اړه له ستونزو سره مخ وي. لیکوال او څېړونکي زبیر شفیقي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دغه دواړه لوري که د ملت غوښتنې او هیلې په پام کې ونه نیسي دوی به ډېر سخت ناکام شي. د دوی ګټه په دې کې ده چې په کرسیو یا د ځینو افرادو په وخت کې پاتې کېدو باندې اصرار ونه کړي. د په ځای دوی د ملت چې کومې هیلې غوښتنې دي د هغو ته په پام سره دوی په اخلاص او توافق حکومتدارۍ ته دوام ورکړي.
ښاغلی شفیقي هم در ویل چې د ملي یووالي حکومت مشران باید خلکو ته خپلې کړې ژمنې عملي کړي که نه نو حکومت به ناکامه او په سیاستوالو به د خلکو باور ختم شي. ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړیو کې ویلي و چې تر 15 ورځو پورې به نوې کابینه معرفي کړي خو د ښاغلي غني له دې ژمنې دوه نیمې میاشتې تیریږي او لا هم په وزارتونو کې مرستیالان سرپرستي کوي. ښاغلی غني اروپا ته له سفر مخکې هم ژمنه وکړه چې له دوه تر څلورو اونیو پورې کابینه معرفي کوي خو په دې ژمنې هم دا د دویمه اونۍ اوړي او لا کابینه نه ده معرفي شوې. صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر سره مرستو ته ژمن دی او په خبره یې چې پاکستان په افغانستان کې د هیڅ وی ډلې ملاتړ نه کوي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره د لیدنې پر مهال وکړې. مایکل کوچ پاکستانیو چارواکو ته وویل چې نړیوال یو سوله ییز باثبات او خوشحاله افغانستان غواړي. په پاکستان کې زموږ همکار زبیح الله شفق د جرمني د استازي د پاکستان سفر څارلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د پاکستانی پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان په افغانستان کې د افغانانو تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې د سولې له پروسې سره همکاریو ته ژمن دی او په خبره چې هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. جنرال شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د المان له ځانګړي استازي ډاکټر مایکل کوچ سره چې دا مهال د سیمې او تر 2016 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو اترو لپاره د اسلام آباد په سفر دی د لیدنې پر مهال کړي. د پاکستانی پوز د امریکا دفتر لخوا په یو خبري شوی اعلان کې ویل شوی چې جنرال شریف تلمان لاستای سره د سیمې افغانستان پر وزیت غږیدل او ویل دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت رامنځته کې دا ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د المان زنګړې استازي تر هغه ورسته پاکستان ته راغلی چې تیره میاشت افغان ولسمشر هم د پاکستان سفر کړی و. په اسلام آباد کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپریس ټریبیون رسمانې ته ویلي چې جنرال شریف ځانګړي استازي ته پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر کامیاب بللی او هیله یې کړې چې نړیوال به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د المان ځانګړی استازی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی دا د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ ګڼ شمېر جنګي بهرني پوځیانو وځي او یوازې لږ شمېر پاتې شي څو د افغان ملي اردو د روزنې دنده ترسره کړي. ډاکټر مایکل کوچ د خپل سفر پر مهال د پاکستانی پوسټ پر مشر سربیره د هیواد له ځینو دولتي چارواکو سره په کتنو کې په دوه اړخیزو اړیکو سیمې او افغانستان پر وضعیت غږېدلی. نوموړي پاکستاني چارواکو ته ویلي چې نړیواله ټولنه یو باثباته سوله ییز او خوشحاله افغانستان غواړي چې نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم ګټور دی. د هغه په وینا کسم افغان ملي اردو د دې وړتیا لري چې له افغانستان څخه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل هیواد امنیت ټینګ وساتي، خو د دې ترڅنګ به د جرمني په ګډون نړیواله ټولنه د یو سوکاله او باثباته افغانستان لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو جنګي پوځیان وځي، پاکستان ته د نړیوالو چارواکو سفرونه زیات شوي، سو پر پاکستان زور راوړي تر څو د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د سیمې او افغانستان امنیت ته ګواښ پېښ نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ژمنه وکړه چې اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د کونړ او باجوړ ترمنځ لس کاله بند لاره د قومي مشرانو په هڅو د عامو خلکو په وړاندې پرانستل شوه. لس کاله وړاندې دغه لاره د پاکستانیو ځواکونو او په سیمه کې د پرتو وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوه، خو اوس قومي مشران وایي دغه شکنډو لاره د باجوړ له قومي مشرانو او له پاکستانیو چارواکو سره تر خبرو وروسته پرانستل شوه. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
له کونړ څخه باجوړ ته د تللې 22 کسیزې ډلې مشر حاجی جان ولی خان ازادي راډیو ته ویل په باجوړ او کونړ کې ګډ قومونه اوسېږي او له تیرو څخه باندې لسو کالو څخه د امنیتي ستونزو له امله د غاښي کنډو او نورې لارې بندې وي چې په وجه یې د کرخې دواړو خواو ته پراته خلک له یو بل جلا شوي ول. دوی د دریو ورځو بحثونو وروسته په دې بریالي شول چې د کونړ او باجوړ ترمنځ د غاښي کنډو لاره د ترافیک پرمخ پرانیزي.
باجوړ او کونړ مونږ دغه په بارډر باندې چې څونه پراته دي خو دغه مونږ ورونه د خو په تر ټولو دنیا ته معلومه ده. نو مونږ ډېر خبرې وکړې سی په هغه کې مونږ مهمه خبره چې د کونړ د خلکو د پاره وزمه په نظر باندې دغه څور لس کاله کیږي چې مونږ د دغه خلکو تګ راتک بند شوی او مونږ غم خاده کې نشو ازریدل. الته یو چا مور مړه و د خپل مور جنازې له ورغلي و غیر پاکستان حکومت نیولې بیغه قومي مشرانو په واسطه بیرته خوشی شوی. نو د دغه مسالو د حل لپاره مونږ تلی و د باجوړ د مشرانو سمولې د لوغو ډاډ راکو یو څه خبره حل شي چې پاغه کې د خبره د غدلار د آزادې دوه لارې مونږ آزاد کړو. ولس
حاجی جان ولی خان وای دوی یوازې د کونړ او باجوړ پښتونزو خبرې نه دی کړي بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو حالاتو د سمولو په خاطر هم زیات غټوري خبرې تر سره کړې دي.
او د کونړ څه بلکې د افغانستان په مشکلاتو مو خبرې وکړلې چې تاسو د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړي واځي د باجوړ او د کونړ مشکل خپل نظر کې نیولې حقوقتنم د پاکستان او د افغانستان د یو خت اړیکاتو د پاره وي چې څنګه موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د غشته باید بینه او د غشته باید نیتونه او شکونه د منځه لاړ شو دوانه د ورورګلې په ذاته راولو.
هغه وایي دوی د پاکستاني او چارواکو او دواړو خواو ته د پروتو لوالو طالبانو سره هم د لارې پاړه بحثونه کړي او هغوی ورته په لار کې د ستونزو نه پیدا کولو ډاډ ورکړي دي.
تحریک طالبان پاکستان هم شته په دې بارډر کې، امارت اسلامي هم شته. مونږ د هغه سم یو څه خبرې کړي دي دغه څه غوښتنې چې دي نو هغه هم د خپل وړاندیز کړي دي.
جان ولی خان وایي چې ډیر زربا له باجوړ څخه هم قومي مشران کونړ ته راشي او دلته به دولتي چارواکو او قومي مشران سره د نورو شته ستونزو د هوارولو لپاره خبرې وکړي.
و ان شاء الله د دې خو زمنګ مشران او میډیا ته د باجوړ مشران او میډیا ته دا بیان ورکو چې مونږ کله د کونړ غورونو وغوښتل نو مونږ حاضر یو دغه سوچار تکلیف او مشوره د مشورې لپاره مونږ ورزو دغه سکینو مشورې کوو په شریکه وسره دغه منطقي د مشکل حل کوو.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلالا وای له څو کالو په دې هڅه کې و چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو مشران یو بل سره کینی، لومړی بندې لارې خلاصې کړي او بیا په دواړو خواو کې د امنیتي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره ګډ کوښښونه ترسره کړي.
ټول قومونه دي، که هغه مامون دي، که سلارزي دي، که ساپي دي، مشواڼي دي، که نور قومونه دي، دا د سرحد په دواړو طرفونو کې پراته دي. ما د ډېر وخت نه داسې ارزو و چې دغه ولسونه راپاڅېږي او د دې خپلو قومونو سره کښېني چې دا زموږ اختلافات په څه شي دي، دا مرګ مردن په څه شي دي، دا جنګونه په څه شي دي. راځئ چې یو ورورۍ فضا برابر وکړو چې د دې جنګونو مخنیوی وکړو، بلکې خپله ورورۍ جوړه کړو.
والي وایي که د قومونو ترمنځ یووالی رامنځته شي نو په سیمه کې به امنیتي حالات ښه شي.
خو کله چې دغه ورورۍ فضا برابره شو، یو بل سره تګ راتګ شروع شو، امید د خدای لرو چې په امنیت کې به بلکې 85% به دا په امنیت کې ښه مؤثر.
خلک وایي که چیرته د ډیورن کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو مشران په خپلو کې سره پیل شوو خبرو ته دوام ورکړي او هر ډله د خپلو چارواکو سره په اوسنیو ستونزو ریښتونې خبرې وکړي، نو کېدای شي چې په دواړو هیوادونو کې سوله رامنځته شي او د دولتونو ترمنځ شته بدګمانانې پای ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د امریکا سنا په یو راپور کې ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای له مشکوکو ترستانو څخه د تحقیق پر مهال له داسې تکتیکونو کار اخیستی چې بېرحمانه و. په دې اړه وړاندې د پخواني ولسمشر د دفتر د مشر کریم خرم نظر در سره شریکو، خو لومړی به راشو د دې راپور جزئیاتو ته. په دې راپور کې چې د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې لخوا پرون خپور شو، ویل شوي دي چې د سی آی ای د تحقیق دغه ډول میتودونه د رښتینو معلوماتو ترلاسه کولو او یا د نیول شوي کس د همکاري کولو لپاره یو مؤثره او ښه وسیله نه وه. په همدې حال کې سی آی ای او د امریکا حکومت د تورنو کسانو په وړاندې د دغو تکتیکونو دفاع کړې او هغې د یو شمېر پلان شویو بریدونو په شنډولو کې ګټور بللی دي. جمهوري غوښتونکو سناتورانو بیا پر دې راپور انتقاد کړی او هغې د امریکا د ملي ګټو لپاره یو ګواښ بللی دی. فریبا ظاهر د نړیوالو اژانسونو په استناد د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
په دغه راپور کې د اروپا او آسیا په پټو زندانونو کې د القاعده د هغو مشکوکو غړو د تحقیق په اړه جزئیات راټول سوي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر برید وروسته نیول سوي دي. راپور سی آی ای تورنوي چې د تحقیق پر مهال له زور زیاتی کار اخیستی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راپور موندنې د اندېښنې وړ بللې او وایي ده په 2009 کال کې د واک ترلاسه کېدو وروسته پر ځورونې بندیز لګولی و او هغې د امریکا د ارزښتونو خلاف کار بللی. د دغه راپور تر خپرېدو یوازې څو ساعته وړاندې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې امریکایي ځواکونو ته د آماده باش سپارښتنه کړې، ځکه د هغه په باور د دې راپور په خپرېدو سره د امریکایي ځواکونو په وړاندې د بریدونو احتمال شته. سپینې ماڼۍ هم د ډسمبر پر 8 نیټې ویلي و چې په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتونو ته ویلي چې د لویو خطرونو د نشو له کبله له احتیاطه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د دوشنبه پر ورځ دغه راپور تر خپرېدو د مخه په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ.
There are some indications that this that the release of the report
دوی دا سینا شیسته چې شهید د راپور لخبري دوه سره شای پټول نړي کې د امریکا تاسیساتو او افرادو ته لوی خطرونه رامنځته کړي، نو زموږ ادارې د احتیاطي ګامونه اخیستي ترڅو ډاډه شو چې پټول نړي کې د امریکا د تاسیساتو لپاره مناسب امنیت شته.
At US facilities around the globe.
باندې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو فعال بن ایمرسن وی هم د بوشت ادارې هغه لوړ پوړي چارواکي چې دغه جرمونه پلان او عملي کړي او هم د سی آی ای او نور حکومتي چارواکي چې دا ډول زورونه یې کړي دي باید تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه راپور شپږ زره صفحې لري او د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې د 15 کلنې څېړنې نتیجه ده. د دې کمیټې مشره دیموکرات سناتور دیان فینستن ده. دغه راپور یوازې 525 پاڼې تصحیح شوي خلاصه پرون خبره شوې ده. سی آی ای او د امریکا حکومتي چارواکو د دغو تکتیکونو دفاع کړې او هغه یې د نورو یو شمېر پلان سوي تروریستي حملو په شنډولو کې مؤثر ګڼلی دی. جورج ټینټ چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 بریدونو پر مهال یې د سی آی ای مشري کوله اسوشیټډ پریس ته په مرکه کې ویلي چې موږ پوهیږو دغه پروګرام د القاعده د ډېرو مشرانو د نیول کېدو او د جګړې له ډګره د هغوی د ایستلو سبب سو او په دې سره د لویو خونړیو بریدونو مخه ونیول سوه او د زرګونو امریکایانو ژوند خوندي سو. بلخوا لوړپوړو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دې راپور پر هغې برخې شک ښودلی چې وایي د سی آی ای په دغو میتودونو سره د استخباراتو سازمان په دې نه دی توانېدلی چې عمده تروریستي افراد ونیسي. له دې سره د یو شمېر منتقدینو هغه مخکینۍ اندېښنې بیا تکرار سوې چې د دې راپور د خپرولو په اړه یې درلودې. هغوی ویل چې په دې اقدام سره به د امریکا ملي ګټې له جدي عواقبو سره مخامخ سي.
د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي وایي د سی آی ای لخوا د توقیف شویو کسانو د شکنجې په اړه خپور شوی راپور د هغو ترخو واقعیتونو څرګندونه کوي چې دوی په وړاندې خپل ژغونه اوچت کړي وو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو بې ځایه شکنجو او ځورونو جګړه هم زیاته کړه. زموږ همکار اسدالله الدین په همدې موضوع له کریم خرم سره مرکه کړې او په سر کې د سی آی ای د شکنجې په اړه د نوي خپره شوي راپور په ارتباط د هغه نظر پوښتلی.
متاسفانه هغه څه چې 2001 کال نه په دې خوا د تروریزم سره د جګړې په جریان کې پېښ شول او اوس یې تاسې عملا وینئ چې ډېر یو کتور راپور د امریکا د رسنا مجلس د خوا نه نشریږي او داسې څه په ډاګه کوي چې هغه پخوانی حکومت د افغانستان پخوانی رئیس جمهور د افغانستان دائم د هغو په خلاف غاخ پورته کړی وو. دای ویل چې دغه برخورد چې کیږي دغه جګړې په جریان کې او دغه بیګنا خلک بندیانول او شکنجه کول او وازار کول د برخلاف د تروریزم د منځوړلو باعث نه دی شوی، برخلاف د افراطیت او د تروریزم د تقویه باعث شوی. دا همغه د هغه موضوع حقانیت ثابتوي چې مو درلوده په تیر حکومت کې. متاسفانه د تاریخ واقعیت اوس دغه راپور په شکل کې پټاږي.
بلې جناب خرم سي، په دې راپور کې د امریکا د سنا په دې راپور کې د سی آی ای د شکنجه په اړه باندې مشخصا د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی. تاسو چې هغه وخت د واق پر سر وای، په هغه وخت کې آیا په افغانستان کې هم د شکنجه موجوده و؟
دغه بیلګې په ډېر زیاتې په دغه خاطر د شپې د عملیاتو د خلکو کورونو ته په خود سره شکل باندې ورتلل او اغلط خلک به ذاته کول بندیانول د دغه په خلاف موغو چت کړو. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس چې د دغه عملیاتو او د باګرام د زندان په ارتباط دومره حساسیت خودل او د غوی مخالفت کول علت هم دغه شایو چې دغه شکنجه موجود وي، د آزارول موجود وو، د خلکو د حقوقو تر پښو لاندې کول موجود وو، همدغه خاطر یې دغه حساسیت ښودله.
اوس دغه شکنجه په اړه باندې راپور خپور شو، د شپږ زره صفحې راپور دی. امریکا په ځینو هیوادونو کې خپلو سفارتونو ته امر کړی چې باید د امنیت لپاره تدابیر ونیسي، ځکه دوی وایي دا راپور ممکن ځینې عکس العملونه یا غبرګونونه راوپاروي. تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا د شکنجه موجودیت په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره څومره مرسته کړې ده؟ یعنی دغه موضوع د شکنجه څومره د دې لامل شوی چې په افغانستان کې جنگ شدت پیدا کړي؟
موږ په افغانستان کې څو ډول خلک درلودل چې هغه جنگ کول او اوس هم کوي. یو هغه چې مطلق د خارجیان دي او افغانستان ته داخل شوي او دلته جنگ کوي، بل هغه کسان چې د خارجیانو په خدمت کې دي او داخليږي دلته دغه جنگ کوي، بل هغه کسان چې د دغسې اعمالو په واسطه ورټیل ویل شوي مخالفت ته او د توپک اخیستلو ته او د جنگ دپاره. جنگ په هر صورت یو نامطلوبه پدیده ده، په هر صورت باید مخه ونیول شي. اما متاسفانه بعض خلک دغو ته مجبور کړی شول چې ولاړ شي او جبهه ونیسي او جنگ وکړي. اوس هم چې دغه شي مخه ونیول شي، بیا به هم د نړۍ هم د افغانانو دپاره یو نیکمرغي وي.
کریم خرم د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمرچیلی کې له ولسمشر عبدالله پوتینګ غواړو چې خپل منځي اختلافات حل کړي او له افغانانو سره کړي ژمنی پوره کړي. یو بل اوریدونکي لیکلي د نورستان په دوه بل سوالي کې نامعلومو کسانو یو سړی تښتولی. بشیر الله هلمند له کابل لیکي که د ولسمشر لخوا کابینه ژر معرفي نشي نو اقتصاد او امنیت به ورسره خراب شي. عزت الله د میوند له ولسوالۍ لیکي شاغلی اشرف غنی باید له طالبانو سره روغه وکړي. ذبیح الله له میدان شاره لیکلي ولسمشر اشرف غنی باید پر خپلو ژمنو وفا وکړي. چنارګل له روزګانه لیکلي دي اشرف غنی خپل کارونه باید سم ترسره کړي. ل کندوز ایو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلي دي اته کاله وشول چې د ارچي او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ خزیدلی سړک سروې شوی خو جوړی شي نه. حاجی خان د سنگین له ولسوالۍ لیکلي دي له اشرف غني څخه خوشحاله یم چې د افغانستان د حاجیانو شمیر ډېر کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورئ. دوې بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د کابینې په معرفي کې د ځنډ د معلومولو په خاطر به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره وګوري. د جګړو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې پر جنګي مجرمینو انتقالي عدالت په جدي توګه عملي کړي. د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار، هلمند، لوګر، لغمان او فاریاب کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال مخالفین او دوه د ملي اردو سرتېر وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې په هوایي بریدونو کې یو لستنه وسلوال مخالفین وژل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي او د بشري حقونو نورې ډلې په هغو پیښو کې د ښکېلو امریکایي چارواکو د محکمې غوښتنه کوي چې د سنا په یو راپور کې له بندیانو سره په بد چلند تورن شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هند ته د سفر په لار کې د یوې ورځې لپاره نن ازبکستان ته ولاړ. وسام لا سید کمال شاه عارف څخه اقتصادي خبرونه واوري.
محترم اردوونکو په مکړې اقتصادي خبرونه ته د کونړ ولایت چارواکي وایي د باجوړ لارې چې له 12 کلونو را پدې خو د افغان سوداګرو په مخ باندې و رانیستل شو. د کونړ والي شجاع ملک جلاله ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان څخه د تورخم له لارې خپل توکي افغانستان ته واردول د غاښ کندو د لارې په پرانیستو سره به په ډیره اسانۍ خپل سوداګریز توکي هوا ته وارد کړي. د کونړ والي دغه لار د افغان سوداګرو د اقتصادي ود لپاره ډیره مهمه ګڼي او وایي چې د دې ورته نور لارو د پرانیستو هڅې دوام لري ترڅو له پاکستان افغان سوداګر په اسانۍ سره خپل توکي هوا ته وارد کړي. د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي اداره یا یو اس ای آی ڈی په بلخ ولایت کې د وو سوداګریز مرکزونو د جوړولو لپاره مرسته کړې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس احمد شاه صفائی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه مرکزونو د جوړولو سره د 3.4 میلیونو ډالر مرسته شوې چې په هغه کې د رسنیو د فعالیتونو لپاره د مطبعې او د لاسي صنایعو د پلورل لپاره د ودانۍ جوړول شامل دي. ویل شوی چې دغه مرستې د امریکا د پراختیایي ادارې د آبادۍ د پروژې لخوا له هغو کسانو سره کیږي چې اوس یې پانګونې ته مخه کړې. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ یو لس پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 اویا افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د هیواد ته د پاکستاني وسلوالو طالبانو د دویم درجه مشر لطیف الله مسعود سپارل به د دواړو هیوادو اړیکې چې د تیر په پرتله یو څه ښه شوي دي لا پراخې کړي. ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د هیواد ته د وسلوالو پاکستانی طالبانو د دویم مشر لطیف الله مسعود د سپارلو په اړه وایي چې ښایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دواړو هیوادونو کې د بندي وسلوالو طالبانو په اړه خبرې کړې وي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ میشت نړیوالو ځواکونو د یکشنبې په ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک دویم مشر لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه بندیان پاکستان ته وسپارل. په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو لطیف الله مسعود پر 2013 میلادي کال هغه مهال نیولو چې خپل ملګرو سره یو ځای افغانستان ته اوښتو. نوموړی په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې تیره میاشت افغان ولسمشر پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر ښایي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دواړو هیوادونو کې د طالب بندیانو په اړه غږېدلی وي.
پاکستانی طالبان پاکستان ته امریکای حواله کړی دا خو دا ګران کې امریکای سره د بندیانو خدا چې کوم بندیخانه ده نو دا خو په افغانستان کې دی او افغانستان په خاوره کې دی او نو شیل چې امریکایانو باید افغانستان حکومت سره هم مشوره کړي ولسمشر اشرف غنی چې کوم د پاکستان سفر کړی نو ممکن به چې دا خبرې کاري سفر پاو زه فکر کوم چې اوس پاکستان او افغانستان یو سره کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او دغه مایداری ختمه کړي.
په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونو په داسې حال کې د پاکستاني طالبانو دوی مشر د هیواد ته سپارلی چې تیر کال پاکستاني حکومت هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف د افغان طالبانو دوی مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر طالبان خوشي کړل خو افغان حکومت ته ونه سپارل. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې دوی طالب بندیان په پاکستان کې دننه خوشي کړي خو رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې پاکستان ملا برادر نه دی خوشي کړی او که چیرې اوس افغان دولت وغواړي نو ښایي ځینې ستونزې رامنځته کړي.
افغان طالبان کے پاکستان کے بندیاں ہوائی خوشی کری ہو افغانستان افغانستان خبر کری مشکلات کسان چکن پاکستان تک پکڑ دی افغانستان کی افغانان کی افغانستان حکومت تک پکڑ دی پاکستان کی خوشی کی روڑی.
د یادونه ورده چې افغان دولت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري مهمه ارزوي او په دې هیواد کې د نوي حکومت رامنځته کېدو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته تر سفر مخکې سعودي عربستان او چین ته سفرونه وکړل. سولې دغه هیوادونو غواړي چې پر پاکستان زور راوړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسره رښتینې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کابل بانک د تصفیه مدیریت له مسول سره شخېدلی یو خو تر هغه مخکې د انصاف په لټه کې پروګرام په دې پروګرام کې د ویلری پرتی سیمې روغتیایي ستونزې څېړل شوې.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانو ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ د ویلر پرتی سیمې چلو ترکمنستان سره ګډې پولې ته نږدې ده د اوسیدونکو ستونزه څېړو چې روغتیایي مرکز نه لري. عبدالوهاب د فاریاب د المار ولسوالۍ د قرقل د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي قرقل یوه لرې پرته سیمه ده او کله چې دوی خپل ناروغان د المار روغتیایي مرکز ته رسوي له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه مرکه کې به تاسو دا هم واورئ چې څو تنه مېرمنې له ماشوم زیږونې د مخه د قرقل او المار ترمنځ لارې کې د ستونزو له امله مړې شوي دي.
زوانم عبدالوهاب دی د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ د قرقل نه مې تاسو ته زنګ وړی.
مشکل هم څه دی؟
مشکل خو دا دی چې موږ په یو لرې پرتې سیمه کې اوسېږو چې د ترکمنستان د سرحد سره نږدې پرته سیمه ده. د المار د ولسوالۍ نه تقریبا 10-15 کیلومتره فاصله لري او ډېره خرابه لار ده تر ولسوالۍ پورې. کله چې موږ موټر کې ځو 3 ساعته 2.5 ساعته وخت اخلي. موږ د کلینیک ته نه بوده څنګه زموږ کلی کلینیک نه لري. دلته ډېر نفوس ته په دې کلي کې ډېره ساحه ده. کلینیک نه لري. موږ څو ځلې پېشنهادونه وکړه. موږ کله چې یو ولادت کېږي یعنې تقریبا تاسو پوهېږئ په ژمي کې چې لارې خرابې واورې بارانونه ګلي نو بیا رسیدگی تر ولسوالۍ یا ولایت پورې بیخي مشکله ده. حتی ډېرې ښځې د ولادت په وخت کښې دلې مړې شوي دي چې دغه لاسرسی نه دی سوی، موټر نهشته، مشکلات دي. موږ څو ځلې د کلینیک پیشنهاد کړی وو چاته یمې د فاریاب ته، نو بیا هغو موږ ته وعده کړی وو چې موږ تاسو ته یو سبسنټر په نامه یو کوچنی کلینیک جوړوو چې هلته لا اقل دا د ولادت ستونزې مو حل شي، هلته دا د زېږو ستونزې مو هلته حل شي چې خپل په منطقې کښې، او یو د واکسین لاسرسی ولري کوچنیان واکسین چې په هغه منطقه کښې. نو موږ څو ځلې د کلي سپین ژرې هلته ورغلي دي وه سیاتیامې ته د فاریاب، وعده یې کړې وه خلکو سره. مشکل یې دا د دوی ویلي وو چې زموږ د پاسینګې ستونزه حل ده، موږ پیشنهاد کړی، زموږ منطقې ته راغلي وه دلته د سیاتیامې کارمندان، دا منطقه یې لیدلې وه، دلې د خلکو مشکلات ته نږدې ولیدله. نو دا دوی ویلي وو چې موږ مشکل د سیاتیامې د فاریابه څنګه حل دی، موږ وزارت ته پیشنهاد کړی، د وزارت اووه کاله کېږي منظوري نه راځي، وایي دا د وزارت مشکل دی. نو ما وغوښتل چې ستاسو د لارې موږ خو څو لېرې اوسېږو چې ستاسو د لارې دا مشکل وزارت ته ورسوو، دا مشکل تاسو راته حل کړئ.
دلته څومره خلک ژوند کوي په دغه سیمه کښې، د قراکل په سیمه کښې؟
تقریبا په حدود د 15,000 نفوس به شاید ولري، چې دقیق خو معلومه نه ده، شاید هم په دغه 15,000 16,000
هغه نږدې روغتون یا کلینیک تاسو ته کوم دی، په کومه سیمه کښې دی، څومره فاصله لري؟
نږدې کلینیک موږ ته چې دی هغه د المار د ولسوالۍ کلینیک دی، چې هغه تقریبا زموږ څنګې 1 کیلومتر یا 15 کیلومتره فاصله لري، چې هغه کلینیک موږ ته نږدې دی. یو بل کلینیک شته په نامه د خواجه جوهر، هغه هم د قراکل څنګې 15 کیلومتره فاصله لري، هغه هم یو سب سنټر دی چې دومره امکانات سیري نهشته په شکې کښې، 15 کیلومتره فاصله یا 10 کیلومتره تقریبا فاصله لري، چې هغه هلته د قراکلو د خوجهګور په مابین کښې یو رود واقع دی، کله چې دا اوبه راشي په سیند کښې بیا نو لاسرسی هلته هم نه کېږي.
او مخکې تاسو وویله چې واکسین دپاره کوم کلینیک نشته، هلته واکسیناتوران درځي تاسو ماشومان په عادي توګه واکسینېږي؟
په قراکل کښې تېنه خو نه کلینیک شته نه هم
نه، دغه واکسیناتوران چې سیمو ته ځي تاسو ماشومان په عادي ډول واکسینېږي؟
دغه اوس یو پروګرام دولت تر لاسه اخېستی، دا دوې میاشتې کېږي یو دوه واکسیناتوران راځي ماشومان واکسینېږي، دا دوې میاشتې کېږي چې دا یو سیاره پروژه ده چې د دولت د طرفه
نه. ګوره، دغه د پولیو یا ګزان واکسینونه داسې دوامدار او منظم کېږي تاسو ماشومانو ته؟
د پولیو واکسین بلې و کمپاینونه کېږي، راځي کارمندان کله نه کله واکسین کوي، په هغه هم په کال کښې یوه ده او دوې دورې دي که څومره دي.
کوم اساسي مشکلات هم کوم د کومو ناروغیو له امله دي؟
اساسي مشکل خو د دغه زېږون دی چې دلته دغه کله چې یو د زېږون واقع کېږي، یعنې په دغه اوس رسیدګي نه کېږي. په دوبي کښې دلته موسمي مریضي شته، په دوبي کښې یو مریضي ده په نامه د کولرا چې دغه ډېره وي، او بل دغه د شری په نامه دغه مریضي ده چې کوچنیان ماشومان نیسي، اشری
په ژمي کښې هلته کومې ناروغۍ ډېرې اوس په اوس موسم
کښې؟ اوس هم ماشومان اکثره په دغه مریضۍ باندې مبتلا دي، یعنې دغه اوس که ووایم چې پسکې به 15 ماشومان په دغه نوبغل باندې مبتلا یې هم دي.
او د دې د تداوۍ دپاره تاسو امکانات نه لرئ؟
هېڅ امکانات نهشته.
موږ د دې لپاره چې دا په ډاګه شي چې څومره دغه ستونزې واقعیت لري، د فاریاب د عامې روغتیالۍ ادارې مدیر عبدالغني سره هم خبرې کړي دي.
بله صحیح ده، زه پوهېږم منطقې قراکل منطقې فرحدي ده، هغه خلک ډېر مشکلات لري، د المار تر قراکل پورې 40 کیلومتر مسافې لري، هغه منطقې نعام دي، د استاندارد فورمونه د ریاست ساتمي فاریاب له طرفه د خانهپوري شوي دي، وزارت ساتمه ته ارسال کړي وو.
تاسو ته څه ویلي چې ولې اجراات نه دي شوي؟
د زمون مشکل نده وزارت تاتامه مشکل ده، ولی وزارت تاتامه زمون با پیشنهادونه که منظور نه که اگه وزارت تاتامه مشکل ده، وزارت ریاست تاتامه خپل کار کلی دی، خپل پیشنهادونه کلی دی، خپل اغه فرمو استاندارد فرمونه ارسال کلی دی.
خو بیا یو ځل دا فرمی ولیږی د عامې روغتیا وزارت ته.
دوا ځل درې ځل مونږ د وزارت ساتنه نه تقاضا کړی وو فورمونه ارسال کړي وو، هغه د کوم د کلم په استراتیژي په نوم وزارت ساتنه لخوانه منظور شوي دی. هغه په نوم د وزارت ساتنه که موجود دی، ولی که منظور نشي ایجاد نشي وزارت ساتنه مشکل ده.
البته باید وای چې د فاریاب ولایت د عامې روغتیا د ریاست دغه چارواکي دا هم ویل چې ورته ستونزې له ترکمنستان سره په ګډه پوله غلبله او خواجه ګوهر سیمو کې هم شته. د فاریاب د المار ولسوالۍ د قرهکول د خلکو دغه ستونزه مو د عامې روغتیا د وزارت له وایاند کنشکا ترکستاني سره شریکه کړه.
دغه سیمه چې تاسو اشاره ورته وکړه یا کومو دوستانو چې په اړه یې زنګ وهلی، طبعا هر څوک غواړي چې له کور سره یا هغوی ته په نږدې سیمه کې یو روغتیایي مرکز موجود وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کوم پلان یا پروګرام چې لري د نفوسو په اساس دی. خو له کومې سیمې چې تاسو یادونه وکړه، نفوس یې شاوخوا 400 کسانو ته رسیږي، 400 کورنۍ. هلته دا اجبوي چې موږ یو روغتیایي مرکز ولرو. سره له دې هم هلته د یو روغتیایي مرکز وړاندیز شوی و چې دغه خلکو په شپږو یا اووه کیلومترۍ کې دغه مرکز اوس حال فعال دی. او د دې ترڅنګ موږ په یوې سیمه کې چې دغه خلک ډیر په اسانه ورتلای شي هلته نشو کولای، په داسې حال کې چې د لارې فاصله ډیره لږه ده، یو بل مرکز هم جوړ کړو.
دوی شکایت کوي څو خبرې چې تاسو وکړي دوی برعکس خبرې کوي. یو دا چې د دوی سیمه له المار ولسوالۍ نه 15 کیلومتره لرې ده، بل دا چې سیمه یې له ترکمنستان سره پولې ته نږدې پرته ده او لاره یې ډیره خرابه ده. په سختۍ سره دوی ولسوالۍ ته رسیدلی شي. او دوهم دا چې دوی وایي په دې سیمه کې شاوخوا 14,000 یا 15,000 کورنۍ پرتې دي.
کوم احصایه چې په ولایت کې شته، د هغوی د نفوس احصایه چې د عامې روغتیا د ریاست لخوا موږ ته رسیدلی ښیي چې د 400 په شاوخوا کې کورنۍ هلته ژوند کوي. او د خواجه ګوهر په سیمه کې موږ یو مرکز لرو چې هغوی کولی شي چې د نقلیه وسیلو یا موټرسایکل په وسیله هلته مراجعه وکړي. نو موږ نشو کولی یو سیمه چې دغه مرکز ته نږدې پرته ده، د اوسیدونکو شمیر یې هم 400 کورنۍ دی، موږ په یوه وخت کې دوه مرکزونه ولرو.
خو د فاریاب ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د دوی دغه ستونزه تایید کړه. دوی وایي چې څو ځلې د عامې روغتیا وزارت ته فورمې لیږلې او د دوی د ستونزو د حل غوښتنه یې کړې، خو د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه دوی ته کوم ځواب نه دی ویلی.
ما تاسو ته وویل کوم ارزونه چې موږ هلته کړې د سیمې د نفوسو په اساس ایجابوي چې یوه صحي او روغتیایي پوسته هلته وي، او یو سب سنټر چې د دوی پر 2 کیلومترۍ کې شته نور نو نه ایجابوي چې هلته روغتیایي مرکز جوړ کړو.
کوم وړاندیزونه چې د فاریاب د عامې روغتیا ریاست تاسو ته کړي د کوم ستونزو ښکارندوی دي، او تاسو باید د حل لپاره څه اقدامات وکړئ؟
ارزونه پخوا شوي، نه یوازې د هغې سیمې بلکې له نورو ټولو سیمو موږ خپله ارزونه لرو، او هغه وړاندیزونه چې د عامې روغتیا د ریاستونو لخوا راځي هغه ارزول کیږي د نفوسو او شواهدو په اساس، او بیا په پراختیایي پروګرامونو کې شاملېږي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو د ټیلیفون له لارې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0892982900.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
دلو یو بخون کې خدای په نوم د حقیقت صدې پروگرام درنو اوریدم کا السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدم کو په دې پروگرام کې د کابل بانک د تصفیه مدیریت د ادارې مسؤل عبدالحمید محیبی سره څنګه خبرې لرو. خدای محیبی ډیر زات ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه.
خغلی محبی د کابل بانک د تصفیه مدیریت په 2019 کال کې رامنځته شو، ایجاد شو، له هغې مودې تر اوسه پورې مو څه مهمې لاسته راوړنې درلودې؟
دا کارونه چې تر اوسه پورې په دې اداره کې سوی دی، هغوی نقد پیسې دی چې د قرضدارانو او د هغه کسانو چې قرضونه واخیستلی دی، هغه کسانو چې ته په دې قضې شامل دی، تر اوسه پورې 1,000,000 ډالر د متولیت آغاز په دورې تر اوسه پورې راټول شوی دی، او $8.3 میلیونه درې جایدادونه د دولت د ادارو سره پورل شوی دی، چې دا زموږ مطالبه په دولت سره دی چې هغه ټول راټول کړو. 2,26 میلیونه کېږي، هغه نور جایدادونه او قرضونه او نور سهم دی چې د معاملې په لاندې دی یا د پاینده کې انشاءالله ټولېږي.
یعنی دغه 8,000,000 د جایداد له درکه او 1,000,000 او یا هم د سهم له درکه دا تاسو ترلاسه کړئ، دا ستاسو لاسته راوړنې دي او د دې ادارې مهمې لاسته راوړنې دي په دې ټول د کار کې.
علاوه په دې چې د ډول پیسو شناخت شوی دی، یعنی موږ وکول شو چې هغو پیسو شناسایی کړو که دومره پیسو په دې ځای دی، دومره پیسو په دې پورې اړه لري، دومره قرضو د دې کسانو دی.
لکه څنګه چې د دې ادارې له نوم نه پیدا ده، د تصفیه د کابل بانک نوم ورته ورکړل شوی، تاسو له کومو کسانو سره د حساب تصفیه کړې تر اوسه پورې؟
هو، ډېر کسان دی چې عادي کسان دی چې د کابل بانک نه پخوا قرض اخیستلی دی او هغه فیصله تصفیه کړی دی، عادي کسان دی.
مثلا بدون لدی چې هغه
لیست ډېر دروند دی، زه لسم کولی چې نامونه یو په یو د تاسو سره شریک کړم. او دا کسان هم د عمده کسان دی چې قرضونه تصفیه کړی دی، اصلي قرض. اما ډېر زین معاملات هم شته دی د دې کسانو چې تصفیه نه دی تر اوسه.
یو څه که روښانه کړئ، یو سهم د یو ونډه ده او بل هم د قرضونو برخه ده. کوم قرضونه تاسو ته جنجالي شوي دي؟ یعنی کوم قرضونه خلک نه مني په اوس وخت کې؟ سهم خو طبعا چې هغوی به خپل سهم مني او سهم یا ورکوي یا ترېنه اخیستل کېږي.
داسې شرکتونه دی چې یو قسمت د قرضونه تصفیه کړی ده او یو قسمت دی وایي چې موږ دا پیسې نه دي اخیستلی، د موږ نه غواړي چې موږ سند وښیو چې دا پیسې دا اخیستلی دی.
سند نه لرئ تاسو؟
سند موږ هغه واچرونه دی چې هغه یا امضا کړی دی یا هغه دی، موږ د آرشیف د پخوانی کابل بانک ته د موږ تر څېړنه دی، یو په یو هغه سندونه موږ دوری یا ګورو، یو ټیم دی هغه ځای ته کار کوي. ډېر دروند کار دی ځکه دغه آرشیف ډېر په خاوره کې دی، یو ځای دی، تعداد یې زیات دی، ورق په ورق، صفو په صفو که موږ پسې ګرځو چې دا سندونه پیدا کړو چې دا کسان امضا کړی دی، دا قرضونه ومني.
څه فکر کوئ؟ سندونه هم شته خو په ډېر زوړ سیستم کې هغه سندونه شته، آرشیف شوي دي. حتما به د دغو پیسو په بدل کې دوی تضمین هم وړاندې کړی وي، یا دوی داسې کسان وو چې تضمین ته ضرورت نه و؟ که څنګه؟
خو داسې دی چې هغه کسان تضمین نه دی ورکړی دی.
نو څنګه بېله تضمین څنګه پیسې ورکړل شوي دي؟
دا خو د پخوانی کابل بانک مسؤولان باید دا سوال ځواب وایي چې ولې بېله تضمین د پیسې ورکړی دی.
هغوی څه وایي؟ هغوی دا ځواب تاسو نه دی درکړی؟
نه، دا خو ډېر معاملات داسې دی چې تضمین نه لري.
د خلیل الله فیروزی او شیخان فرنود سهم څومره و؟ څومره پیسې هغوی ویستلې وي؟ هغوی څومره پیسې ورکړي دي بیرته؟
د سهم په باره کې
یا سهم یا هم قرض؟
شیخان فرنود په سهم کې قرضدار نه دی، اما خلیل په سهم کې قرضدار دی. فکر وکړم چې $10 میلیون د دو سهم کې قرضدار دی.
هغه منلی هغه سهم؟
خو هغه قضیه په محکمه کې دی، محکمه فیصله کوي. قرضونه دا سهم په پور اخیستلی دی نه؟ اته کسان دی چې سهمونه په پور کې دی، پور اجرا شوی دی، سهم کې د دوی سره په پور کې اخیستلی دی او پور یې نه دی ورکړی. اته کسان دی
بر علاوه د دغه دوه نفر زین نور مخاور کسان هم شته، مثلا حسین فهیم دی، خغلی محمود کرزی دی، د دوی حساب څنګه دی؟ آیا دوی د ونډې یا د سهم په حساب قرضه پاتې دي یا د ونډې ورکړي دي؟ مثلا څومره څومره په دوی باندې پاتې دي په سهم کې؟
فکر کوم محمود کرزی 8.8 میلیونه دی، او محمود حسین فهیم 3.2 میلیونه دی.
دا دوی منی که څنګه؟
خو دا تر اوسه پورې خدا قرضه دی نه تاسو نه دی کړی، نه قضیې په محکمه کې دی، محکمه هغې په باره کې هغه فیصله صادر کړي، بیا هغوی نظر دی چې منی نه منی.
یعنی تاسو راضی یاستئ د هغوی له هماهنګۍ نه، مثلا د لوی څارنوالۍ اداره، د سترې محکمې اداره، د تصفیب نور نور ارګانونه او نور هغه
ولې نه؟
ځینې وختونو کې ستاسو په کارونو کې مداخله کیږي د هغوی له طرفه که څنګه؟ په ولایتونو کې هم د ځینو قرضدارانو جایدادونه شته، د هغو د ترلاسه کولو لپاره تاسو څه کارونه کړي په دننه افغانستان کې؟
په مزار کې هغه موږ ډېر مشکلات لرو، درې څلور ځایونه دی، هغه زورمند کسان دی، ډېر هغه فیصلې د محکمې د موږ په لاسه دی، هغې جایدادونه تر اوسه پورې موږ باید خرڅ کړو، هغه نسو کولی چې خرڅ کړو.
ځینې وختونو کې د حکومت نورې ادارې داسې ارقام وړاندې کوي چې موږ دومره پیسې ترلاسه کړي، د ارقام وړاندې کول ستاسو وظیفه ده که د هغوی وظیفه ده؟
تر دې ځایه چې د موږ ادارې په وظیفوي اړخه چې د موږ وظیفه ده، هغوی چې ارقام اعداد هغې ورکوي، زه نسم په دې باره چې څه وایم چې ولې داسې کارونه د هغوی کوي.
ځینې اداراتو راپور ورکړ چې د تصفیې د کابل بانک د ادارې د رامنځته کولو په خاطر تر دا اوسه پورې په میلیونونو ډالره مصرف شوی دی.
هو، هر اداره مصرف لري، اما د موږ بودجه د هر شپږ میاشتې موږ بودجه ترتیب کوو، د کمیسیون د حل مناظرات د قانوني ونډه اړخه چې لري هغې راولېږو، هغې منظور کوي، هغې موږ دا سیستم بودجه عیاروو، مصرف عیاروو، کار کوو.
دې ته پام چې ستاسو یو غټ کار کوئ، لانجمنه قضیه مخته وړئ، حتماً بودجه به مو ستره وي. که بودجه وایي چې څومره؟
دومره ستره نه وي چې تاسو وایي،
یعنی لانجمنه قضیه خود توان مصرف فکار لري. څومره بودجه تاسو ته درکول کیږي؟
اره بودجه از شروع تر اوسه پورې موږ 3 میلیونه ډالر دزنی میلیونه دزه په شاوخوا کې موږ مصرف، اما د دې کارونو چې موږ کوو دا مصرف دومره غټ نه دی چې تاسو وایي. ابتدا کې موږ همکاران وایي چې IMF په دې کار کې د هر میاشتې حتی 100,000 ډالر بودجه پیشبینی وکړه، اما د موږ مصرف او بودجه ډیر کم دی د دې په مقایسه کې.
ولی مو دغه 100,000 ډالر مصرف نکړل، ولی مو قوي ټیم جوړ نکړ، یا مو ډیر کاري ټیم جوړ نکړ؟
ظرفیت د دې اداره د افغانستان په دا کارونه دومره ده چې د موږ گنجایش ده کار کنیم.
د ورستۍ پوښتنې په توګه چې کېدای شي جمع بندي هم کو خپل بحث، 300 میلیون ډالر د کابل بانک قضیې پاتې ده او څومره یې ترلاسه شوي؟
خب ما ته وویل شو چې 200 میلیونه اوله راټول شوی ده، او شاید شناسایی شوی ده.
یعنی 400 میلیون ډالر ستاسو خبره شناسایی شوی ده چې باید ترلاسه شي، جایدادونه دي، املاک دي، سهمونه دي؟
ممکن دا ارقام اعداد هر څومره چې موږ کار کوو تا تغییر پکې راځي، هم دومره موثق نه دي.
د کابل بانک د تصفیې مدیریت مسؤول عبدالحمید محیبی، ډېر مننه چې زموږ پوښتنه ته مو ځواب وایي کور وده.
تاسو هم مننه.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.